د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو ځنو ریاست نوري هر کلای کوم دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخاله دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار زافر وای هوا د هغو نستړی کیدونکو افغان جنوم ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادۍ په برخه کې لخندونو سره مخامخ دي. کرندکر پرون جمعه د جنونو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو جنونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د انجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو انجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړې لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن اميري پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بنت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغېزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا اميري همدارنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه. او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څېر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له کتارونو سره د غزې تلنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. غزیه تکړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وي، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه ارخیز اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرنس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بل کتنه د بریکس ډلې په سرمشري ځکه چې په پام کې ده د روان اکتوبر میاشتې له 22 تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیز اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی، د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی، خو ایران د لویدیځ د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بې پیلوټه الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمني کې تم شو. تر دې مخکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یو نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پانو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټه الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډېر لوی تعداد کې به خیمې لګېدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې به رالې هغه به وسوځل شوې.
آیا دغه ځنډ به د جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي؟
انشاءالله د جرګې په دغه باندې تاثر به نه کوي. دا کېدای شي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په یو بل راپور کې به د میدان وردګ ولایت د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښت موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس سره هم کار کوي. ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټر جوړ کړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته له بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تېره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتون ویلي له تیرو 4 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل ځکه نو جرګه د شنبه ورځې ته وځنډېده. منظور پښتون زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همجغي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلګ را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او وارمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلګ مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لاري په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیږي بیا خو پر وخت باندې نسی رسیدلی. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمې لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمې لګیدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینې ونیول شوې یا هغه چې به رالې هغه به وسوځل شوې. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دوکانو والا سره خبره وکړه هغه دوکانو والا به ونیول شو یا هغه ته به دمکیانې ملاوسوې. زموږ سپیکران مات کړل شو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیه ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیه تر خپرولو مخکې په یوه ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلا بیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي. د بیلا بیلو سیمو مشران رسیدلی دي. څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کېږي انشاءالله، لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی. دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې، او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنی غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه، او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
راپور کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار او لس بجې دا جرګه پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورځنګ ملګرو پوره تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله، او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې وارې حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو وارې خیمې د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو، وروسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمې وسځلې، او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې مو کړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واشکاره خبره ده، کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورځنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور وسو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نکړي، نو داسې یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې یاره بس موږ له خوا اجازت دی. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي، دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته هم ملګري پر دې باندې لګیا دي. د جرګې په ځنډ باندې انشاءالله د جرګې په دغه باندې هیڅ تاثر به نه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی، نو دا کېدای سي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو، یوه ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب، د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ور رسیدلی دي؟ یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات ټونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم، د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دي رسیدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو، جرګې خپله کاروایي هم روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیه کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډېر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي، د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دوشنبه ته هم وغځولې سي. دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړي هلته اعلانېږي. دا غځای به انشاءالله داسې چې څرکه مټکل کېږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له همغږي انکوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورځنګ د جرګې په باب مرکه وه. دغه جرګه چې په پام کې وه پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت لس بجې پرانستل شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ډنمارک هغه پریکړه چې د سپتمبر له اتلسمې وروسته د افغانانو تمدید شوي د افغانستان پاسپورټونه د اعتبار ول نه بولي په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډنمارک د کډوالو د ادارې د وروستۍ پریکړې له مخې باید دوی نوي افغاني پاسپورټونه واخلي، خو دا کار به د دوی لپاره ستونزمن وي ځکه د ډنمارک په ګډون په ډېرو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو لخوا د پاسپورټونو د ورکولو یا د پاسپورټونو د تمدید او دغه راز نور خدمات د په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لپاره د اعتبار ول نه دي.
روسته لاغې چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر له 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل:
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شده
لوی سند داده چې له بده مرغ از مکه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوې، لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي. هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي.
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است که باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د آنلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شعبو له لارې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یوه لاره پیدا کړي تر څو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي خپل پاسپورټونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي.
د ښاغلي سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولی شي د خپل پاسپورټونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي. د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي. دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورټ لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي. یا د ادارې په خپله ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورټ ترلاسه کولی شي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د کار په برخه کې پرې نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په تهران او د ایران په البرز ولایتونو کې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان کډوال نشي کولی چې د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې کار وکړي. نور حال د عبید سپوږمۍ په راپورټ کې:
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام تازه د ایران د تهران او البرز ولایت چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په کار ګمارنې بندیز لګولای دی. د تهران ولایت سرسیډونکو افشین سهراب خان د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د خوراکي توکو تولیدونکو اجازه نه لري چې افغان قانوني او یا هم غیر قانوني کډوال په کار وګماري. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې د خوراکي توکو تولید مرکزونو کې د افغان کډوالو ګمارل به قانوني پایلې ولري. د نوموړي په ټکو د خوراکي توکو ټول تولیدونکي باید په دې پوه شي چې د خوراکي توکو د تولید په کارځایونو او مرکزونو کې د بهرنیو وګړو ګمارلو ته که هغه قانوني وي یا غیر قانوني اجازه نه ورکول کیږي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي او تولید شوي توکي به یې د عامو خلکو لپاره غیر معیاري او غیر صحي وبدل شي. په ورته وخت کې د البرز ولایت سیاسي، امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مرتضی ولی پور هم ویلي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په حکم د خوړو د تولید او هغه روغتیایي مرکزونه چې کډوال استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د البرز ولایت سیاسي، امنیتي او ټولنیز مرستیال ویلي په دغه ولایت کې میشت بهرني اتباع باید قوانین او مقررات مراعات کړي او هغه کسان چې نظام ګډوډوي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې افغان کډوال چې ډېری یې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله د کار کولو په موخه ایران ته تللي وایي چې په دې حکم سره پر افغان کډوالو د کار چاپیریال نور هم تنګ او ستونزې به لا ډېرې شي. په ایران کې افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او وایي چې یو ځل له خپل کار ځایه شړل شوی هم دی دا ستونزه مني.
از مو عمل به ایسو تمام مواد غرض
له عمل میشت رئیس اعلان سوی وو هغه څوک چې غواړي د خوراکي او طبي موادو په مرکزونو کې کار وکړي باید یو سرټیفیکیټ ولري لکه قصابی او نور زوینه خوسی. دا قانون هم لري کړي او هغه کارت هم نو ورکوي. د ځل صحیح کسان راځي څارونکي او بهرني وګړي چې دغه مراکزو کې کار کوي له کارباسي او آن زندان ته اچوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دا کار به په ایران کې د افغان کډوالو پر اقتصاد او مالی وضعیت ناوړه اغیزه وکړي ځکه په خبره یې یو کس چې چیرته کاري تجربه ولري په کلونو یې کار کړی وي نشي کولای بل چیرته په اسانۍ کار وکړي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال ذبیح الله آزادي رادیو ته وویل
وزارت بهداشت کشور ایران
ایران وایي چې هیڅ افغان نسی کولای هغو ځایونو کې چې خوراکي توکي جوړیږي کار وکړي. یو کس چې څلور کاله وو کاله چیرته کار کړی وي خپل کاري مهارتونه زده کړي وي نسی کولای بل چیرې په اسانۍ سره کار وکړي، مجبور خپل بار او بستر وتړي او افغانستان ته لاړ شي.
نو موړی زیاتوي چې دا د ایران شرکتونو او د کار مرکزونو ته هم ډیر زیان رسوي ځکه تجربه لرونکي کسان چې په کلونو یې کار کړی له کاره باسي. تر دې مخکې په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو پر هر ډول کار بندیز لګولی و. په تهران کې د دندو د تنظیم ادارې مشر سعید بیگی د میزان په څلورمه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې د دغو افغان پلورونکو کار جرم بللی و. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ او بیلابیلو نورو ستونزو او دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي دي.
او په دې راپور کې به په میدان وردګ ولایت کې د هغه ځوان له نوښتونو خبر شي چې په خپل شخصي لګښتې موټر او ځینې تخنیکي وسایل جوړ کړي دي. دغه ځوان د تخنیکي او مسلکي زده کړو زده کوونکی دی چې پلار یې وایي له تخنیکي وسایلو سره یې ډېر علاقه درلوده او غواړي چې هغو ته وده ورکړي، خو اقتصادي ستونزو د هغه د هڅو مخه ډپ کړې ده.
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس
راغی د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري
او دغه شان میسمه اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولې ده شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دي یو څه شان نورم ست چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي اول په کرماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي مته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ دغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسی وب راځي گئی
الله محمد دوبو یو داسی واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت چې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي نو موړی وایي ک دولتي مسولین او سوداګری ملاتړ وکړي کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل لاغه شخصی لګښت جوړ کړی دی لکه ټانک د بازک ته د برقی جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی د همدې تر څنګ تیار ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی د دې شان څخه هدف ما دا و چې خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي همداسې در دې تر څنګ غو تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي کوم کارخانه یې هغه کې ز کار وکما د خپل هواد لپاره ښه پرمختللې شان جوړ کما ستونزې خدا غویل چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم دی کې سورای وکما بیا غل نه ټوبولټ کوم دا وسایل ما سره نه و
د دغه زدکون کې پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي
دے ہوڈیر زیاد کوشش کی شپ نہ وقت پورم دا کار کی دے سامانوں کی مشغول بس دا کار کی تیار زخم الخ کار کو کما تخنیکی شین جوڑ کما ٹانگن تیاری دا مشینری دا شین زیاد جوڑ کما خپل وطن دا خدمت و کما منگا خو دے دے پارا مالانی تاغ څغه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې یو بل کومک څوک مو سره وکړي کنه د نور بند ذهن تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي کوم شی ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسرو کې خپل کومک وسرو کې ځوانان نه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه او کې پیدا کې خپل کاروبار
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي دی وایي د توارت نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي
بازی داسې شاګردانو مګلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې د افغانستان په سطح به چانه کړي نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې وکړي
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي هغه بل ازيات لاستراوړنی هم ولري
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بار سلامه کچیر د غزمر راست مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید ولاست په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره اکثر خلک وسن برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان تر راغلي دي دا په دولس په شی په کشاکیدار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچیر د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک مونږ درته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راستر ځای ورسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشل وخت دی طالبان په کور په ګرګر دی وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال ایا دی قانون سره کومه د سری ورهګیا ته هم به دوا به کوم مرسته کوم کړي دي بده موږ خو غریب خلک یو سره موږ نه چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی وشر ټولې دل هو غریب او غربت خپل او درد درته نه دي مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې.